میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور دوستانو د یو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوره چې په کابل او د افغانستان په زیاتره برخو کې نن خلک قومي مشران او حکومتي چارواکي د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږ نوي مکالي زلمانځي د ازادي راډیو د نوزي په خبرونه کې په ډیره درته ځانګړي مطالب او ریپورتونه لرو. د کورنیو چارو وزیر د دولت وسلوالو مخالفانو ته خبرداری ورکوي کچیرې په افغانستان کې د خلکو له وینو تویولو لاس وانخلي نو د امنیتي ځواکونو لغاخ ماتون کې ځواب سره به مخ شي. د نورو تحولاتو په اړه هم اوري خو په سر کې له اسدالله لودین څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې نن د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي. ولسمشر اشرف غنی د ګمرکي عوایدو پر زیاتېدو ټینګار کړی دی او پرون سه شنبه د شمالي وزیرستان په شوال دره کې پر پراخو عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. نن له انګریزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو شپږنویمه کلیزه ده. د دې ورځې د لمانځلو لپاره په کابل او ولایتونو کې مراسم جوړ شوي او ټاکل شوي. ولسمشر غنی هم د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ازادۍ پر څلي د ګلو ګېډۍ کېږدي او د دې ورځې په مناسبت ولس ته وینا وکړي. نن په کابل کې هم د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده او په هره څلور لارې کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ تدابیر هم جدي شوي دي. افغانستان د 1919 میلادي کال د اګست په 19مه چې د اسد یزمري له 28مې سره برابرېږي له برتانیې سره د تړون پر اساس د خپلې ازادۍ اعلان وکړ. افغانستان هیڅکله هم د برتانیې د برخې په توګه نه دی اعلان شوی خو د انګلو افغان تریټي په نوم یو تړون د افغانستان بشپړې خپلواکۍ ته رسمیت ورکړی دی. د امریکا پوز پرون سه شنبه د رابرټ بیلز په نوم د هغه عسکر په اړه خپل رپورټ خپور کړ چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یې لږ تر لږه ولس ملکي کسان ووژل. دا پیښه په 2012 میلادي کال کې شوې وه. د امریکا د پوز مرکزي قومندانۍ ویلي داسې خبرداری موجود و چې رابرټ بیلز عصبي دی او په تشدد د لاس پورې کولی شي خو چا دا تصور نه و کړی چې دومره وحشیانه کار به وکړي. د امریکا د پوز د مرکزي قومندانۍ په رپورټ کې د ځینو نورو پیښو یادونه هم شوې چې د رابرټ بیلز د ناوړه چلند څرګندونه کوي. رابرټ بیلز دا مهال په عمري قید محکوم شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ګمرکونو پر مسؤلینو غږ کړی چې خپل کرنی عواید زیات او په اداري چارو کې فساد کم کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی پرون سه شنبه پر ټولو مسؤولو چارواکو غږ کړی چې د یوه او بل په کار کې د لاسوهنې نه کوي. ولسمشر له سوداګرو او د بار وړونکو موټرو له چلوونکو غوښتنه کړې چې د هغو مامورینو په پیژندلو کې مرسته وکړي چې په ګمرکونو کې بدې اخلي او د افغانستان اقتصاد ته ضربه ورکوي. د سرپل د ولایتي محکمې رئیس قاضي میرویس وتختول شو. قاضي میرویس او درې همکاران یې پرون شبرغان ته په لاره کې تختول شوي دي. پیښه د شبرغان د قالین بافانو په سیمه کې شوې او پړی پر وسلوالو طالبانو اچول شوې ده. د جوزجان امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي خو څوک تر اوسه نه دي نیول شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پوز پرون سه شنبه شمالي وزیرستان په شوال دره کې په پراخ پوځي عملیاتو کې اتلس وسلوال ووژل. پوز ویلي تر دې یوه ورځ مخکې هم په قبایلو کې 50 وسلوال په هوایي حملو کې ووژل شول. د پاکستان پوز د 2014 میلادي کال د جون په میاشت کې د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل. په سیمه کې د بې امنیتۍ له امله خپلواک خبریالان کار نشي کولی نو له دې امله د وسلوالو د تلفاتو په اړه د پاکستان د پوز د شمیرو تایید ګران دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د یمن په جګړه کې د 13 مارچ میاشتې تر پایه شاوخوا 400 ماشومان وژل شوي دي. یونیسف وایي همدومره شمیر ماشومان په وسلوالو ډالو کې استخدام شوي هم دي. په یمن کې حوثي یاغیان او د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف له یو بل سره په جګړه بوخت دی. راپورونه وایي د یمن په جګړه کې تر دې دمه 4000 او 300 کسان چې اکثره یې ملکیان دي وژل شوي دي. جګړې په یمن کې ناروغي او لږه هم په پراخه اندازه خپره کړې ده. د بشري حقونو ډلو اندېښنه ښودلې چې د یمن د جګړې ښکېلې خواوې د ملکیانو سر او مال ته پام نه کوي. اروپای ټولنې پرون سه شنبه وویل چې تیره میاشت د ورغلو غیر قانوني کډوالو شمیر 110,000 ته ورسید چې ساری نه لري. اروپایي اتحادیې رویټرز خبري اژانس ته ویلي زیات خلک په سوریه او افغانستان کې له روانې ناکرارۍ د تیښتې په حال کې دي او ښایي دا شمیر په راتلونکو میاشتو کې لا زیات شي. اروپایي ټولنه وایي چې یوازې په جرمني کې تیر کال 230,000 کسانو د مهاجرت یا پناه غوښتنلیکونه ورکړي وو او سږ کال ښایي دا شمیر 250,000 ته لوړ شي. او وروستی خبر دا چې په نړۍ کې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي او یا تنو کارپوهانو د ایران د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. د اټومي وسلو د څارنې ټولنې پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه شوې موافقه په اغیزمن ډول د څارنې او تفتیش وړ ده. د دې موافقې په اساس به ایران د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو د نرمیدلو په بدل کې خپلې اټومي هڅې محدودې کړي. په خبر پاڼه کې چې یو شمېر مخکنیو امریکایي چارواکو او د ملګرو ملتونو پخوانیو ډیپلوماتانو لاسلیک کړی ویل شوي چې په موافقه کې د اټومي وسلو د مخنیوي او د امنیت د ښه کېدو لپاره ضروري اقدامات شامل شوي دي. د امریکا کانګرس به راتلونکې میاشت د دې موافقې په اړه رایه واخلي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له اسد الله لودین څخه واورېدل. په کابل او ولایتونو کې د افغانستان خلک نن د خپلواکۍ د اعلان شپږنوي مکالی سلمانځي. قومی مشران د مدني ټولنو غړي او چارواکي پر افغان ځوانانو غږ کوي چې دا ورځ په پوره وطني جذبه سره ولمانځي.
افغانستان خلکو او ټولو ځوانانو باندې مزاک ده چې دا ورځ ښه په شان او شوکت سره ولمانځي. پرې نږدې دښمن چې د دښمن د تعدیداتو نه وډار شي او ووایي چې والا ماته خطر نه وي که زه دا کار وکړم.
د کورنیو چارو وزیر د دولت وسلوالو مخالفانو ته خبرداری ورکوي چې که په افغانستان کې وسلوال فعالیت او وینې تویول بند نه کړي نو د امنیتي ځواکونو لږ غاښ ماتوونکي ځواب سره به مخ شي. پروانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت یو مفصل رپورټ هم او لرو. د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د نورو مسایلو ترڅنګ د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکو 19 پروګرامونه اورئ. د ازادي راډیو خبرونې د سهار لونه د ماخام تر اوبه چې پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام 100.5 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. نن د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نوي مکلیسه د افغانستان د 1999 میلادي کال د اگست په 19 چې د اسد یا زمری له 28 سره برابرېږي له برتانیې سره د تړون پر اساس د خپلې ازادۍ اعلان وکړ. افغانستان هیڅکله هم د برتانیې د برخې په توګه نه دی اعلان شوی خو د انګلو افغان ټریټي یا تړون د افغانستان بشپړې خپلواکۍ ته رسمیت ورکړ. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې بنن د دې ورځې د لمانځلو لپاره رسمي او غیر رسمي مراسم ترسره شي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اورو.
نن په افغانستان کې دولتي دفترونه، شوونځي او پوهنتونونه رخصت دي او په کابل او یو شمېر ولایتونو کې به د استقلال د لمانځلو لپاره غونډې وشي. د افغانستان د خپلواکۍ معاهده یا د انګلو افغان تړون د 1919 میلادي کال د اګست په 8مه د افغانانو او انګلیسانو د درېمې جګړې په پای کې لاسلیک شوه. په دې معاهده کې چې د راولپنډۍ تړون هم ورته ویل کېږي، افغانستان د خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپېژندل شو. د دې تړون پر اساس برېټانیې ومنله چې د برېټانوي هند قلمرو په خیبر دره پوری محدود وي. افغانانو تر دې تړون یو لسورځ وروسته د اگست په 19مه د خپلواکۍ رسمي اعلان وکړ. د خپلواکۍ اعلان په افغانستان کې د یوې نوې دورې د پیل په توګه ومنل شو. د هغه مهال پاچا امان الله خان چې د ازادۍ لپاره د مبارزې سرلارې ګڼل کېږي په پوځ کې اصلاحات راوستل غلامی او جبری کارونه یې منع کړل او د ښځو ازادۍ ته یې د درناوي ږغ وکړ. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د امان الله خان د مقبرې شاوخوا ته یې د یوه ستر جشن لپاره تیاری نیولې ده او سږ کال به د استقلال د لمانځنې رسمي مراسم په دغه ولایت کې ترسره شي. د ازادي راډیو خبریال وایي د جلال آباد ښار په لارو او سړکونو د شاه امان الله پوسترونه ځړول شوي او د ځانګړو نندارو تیاری نیول شوې ده. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي ازادي راډیو ته وویل
دغه لپاره ټول آمادګیانې نیول شوي دي، هم نظامي او هم ملکي. په دې کې د کونړ، نورستان، لغمان ولایتونو نه والي صاحبان، نور یو تعداد مشران دعوتي.
په جلال آباد کې د استقلال د شپږ نویمې کلیزې د لمانځنې رسمي مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا متحدو ایالاتو په کابل ښار کې د یو لوړ سترو حملو د امکان له امله خبرداری ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې خپلو ملکي او پوځي مامورینو ته د شدید احتیاط سپارښتنه کړې او په لویو غونډو کې له ګډونه یې منع کړي دي.
په راپور کې مو ولیدل چې په افغانستان کې نن د خپلواکۍ شپږنوي کلیزه لمانځل کیږي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې په دې اړه ځانګړي رپورټونه او مطالب اوریدلای شئ. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د دولت وسلوال مخالفانو ته خبرداری ورکوي کچیر په افغانستان کې د خلکو لوینې تو یولو لاس وانخلي نو د هغه په خبره د امنیتي ځواکونو لغاخ ماتون کې جواب سره به مخ شي. نور الحق علومی دا خبره د سه شنبه په ورځ د هیواد د خپلواکۍ دورځې د لمانځغونډې او یو شمیر امنیتي منصوبینو ته د مډالونو او ستاینلیکونو په مراسمو کې وکړه. نوموړي ویل چې یو شمیر سیمه ییز هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له تروریستي ډلو کار اخلي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په رپورټ کې اورو.
په کابل کې د ورستیو ناامنیو په زیاتېدو سره د کورنیو چارو وزیر تروریستي ډلو ته ګواښ کوي چې د افغانانو له وژلو لاس واخلي، کنه نو د افغان ملت او د امنیتي ځواکونو له جدي غبرګون سره به مخ شي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د سه شنبه په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د ورځې د منځغونډې او یو شمیر امنیتي منصوبینو ته د مډالونو او ستاینلیکونو په مراسمو کې وویل تروریستي ډلې به خپلو اهدافو ته ونه رسیږي. نوموړي وویل چې افغان حکومت هغو ډلو ته له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي هرکلی کوي، خو د هغو ډلو په وړاندې به جدي مقاومت وکړي چې د افغانانو وژلو ته دوام ورکوي.
حکومت وحدت ملی برای آنان که از جنگ دست بکشند.
د ملی وحدت حکومت هغه ډلې چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي هرکلی کوي، خو هغه کسان چې زموږ د بیګناه خلکو وژلو ته دوام ورکوي زموږ د امنیتي ځواکونو له غاخ ماتونکي ځواب سره مخ کیږي او دوی ته به پرته له ماتې نورې پایلې ونه لري.
ښاغلي علومي وویل اوسمهال د سیمې یو شمېر هیوادونه له تروریستي ډلو د وسیلو په ډول کار اخلي تر څو له دې لارې ځان خپلو هدفونو ته ورسوي. نوموړي وویل نړۍ ته اوس ثابته شوې چې تروریستي ډلې په کوم ځای او د چا له خوا ترې ملاتړ کیږي. تر دې وړاندې هم د افغان حکومت چارواکو په ښکاره پاکستان او په ځانګړي ډول د دې هیواد استخبارات تورن کړی چې په خپله خاوره کې تروریستان روزي او د افغانستان د ناامنۍ لپاره ترې کار اخلي. خو افغان کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو لپاره یو نړیوال اجماع ته اړتیا ده او حکومت باید د دغو سرګندونو پر ځای په اساسي حل لارو فکر وکړي. د پوځي چارو کارپو عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جګړه ورځ تر بلې وحشت شکل ځان ته نیسي، بدترین حالت ته رسیږي. دا انفجارات د کابل ته ګوري، یعنی دا ډېر یو بد حالت د جګړې و. تر دې چې دغه خیو اجماع جوړه نیسي او بین المللي د دې سره دغه ونه کا معاونت ونه کړه د افغانستان سره، فکر نه کوم چې موږ به تنهایی لري جګړه نظام خلاص.
خو له دې مخکې د افغانستان جمهور رئیس د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال ټینګار کړی چې د پاکستان څخه هیله لري تر څو په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي. په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو څخه وروسته خلک هم ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د پاکستان په وړاندې نور پخوانی دریځ ونه ساتي او پرې نږدي چې اسلام آباد په دغه هیواد کې خپلې هیلې عملي کړي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د سیمې هیوادونه باید د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره قوي او مستقیم مرسته وکړي. نیکولاس هایسم دغه مطلب له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړ او څرګند کړ. په افغانستان کې د ازادي راډیو مشر حمید محمد له ښاغلي هایسم سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو له نظره افغانستان اوس وخت په څه ډول سیاسي او اقتصادي وضعیت کې دی. ښاغلی هایسم په ځواب کې وویل
I think Afghanistan is facing very
زما په نظر افغانستان اوس مهال له پام وړ ستونزو څخه تیریږي. لیول لوري ډیر نړیوال ځواکونه له دغه هیواد څخه وتلي او له بله پلوه مخالفین افغان ځواکونه ازمایي چې آیا په یوازې ځان د مبارزې توان لري. زما په نظر روښانه ثبوتونه موجود دي چې دوی ازمایل کیږي، خو داسې اسناد هم موجود دي چې افغان ځواکونه په ښه شان سره خاوره ساتي. نو یقینا د یو فرد په حیث ویلی شم چې امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله خراب شوی دی، خو له بله پلوه بیا ستونزې ډیرې وي. او زما په د افغانستان لپاره د 2015 او 2018 میلادي کالونو مدیریت کول په داسې حال کې چې خپل امنیتي وضعیت کنټرولوي یو غټه لاسته راوړنه ده.
کیږي تاسې په هغو برخو رڼا واچوئ چې افغانستان په کومو برخو کې له ستونزو سره مخ دی؟
characterizes the challenges facing Afghanistan is a security challenge.
زه چې کوم ستونزې یادوم چې افغانستان ورسره لاس او گریوان دی، هغه امنیتی ستونزې دي چې دا غي پاړه مو خبرې وکړې. سیاسي ستونزې دي چې هغه هم د نوي حکومت ستونزې دي چې باید پرې کار وشي، او هغه څه چې باید پاملرنه ورته وشي د اصلاحاتو منظم پروګرام دی، هغه پروګرام چې د ملي وحدت حکومت په کامیابیدو او ناکامیدو اغیز لري. او بل البته چې اقتصادي ستونزې دي. زما په نظر دا هم مهمه ده چې پوه شو چې روانې اقتصادي ستونزې چې حکومت ورسره مخ دی د ملي وحدت حکومت ستونزه نه ده. دا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نشتون او د غټو اقتصادي مرستو سره تړلې موضوع ده چې دا مرستې کمی شوې دي. زما په نظر ډیر داسې واقع کیږي چې خلک اوسنۍ اقتصادي ستونزې د ملي وحدت حکومت سره تړي چې داسې نه ده. هغه څه چې وویل شول او مسؤلیت په ملي وحدت حکومت تعامل شوی، په کار ده چې حکومت ورته یو قانع کوونکی ځواب تنظیم کړي.
په دې وروستیو کې ویل کیږي چې دواړه حکومتونه، پخوانی حکومت او د ملي وحدت اوسنی حکومت، د سیمه ییزو اقتصادي مرستو په جلبولو کې ناکام پاتې شوي. نو اوس په دې برخه کې ملګري ملتونه څه رول ادا کولای شي؟
ښه، موږ د آسیا د زړه پای د ابتکار رول څخه ملاتړ کوو، خو دا کافي نه ده. زما په نظر سیمه د افغانستان څخه د ملاتړ او تروریزم ځپلو لپاره په څو دلیلونو باید مرسته وکړي. زه فکر نه کوم چې توریزم دی واسه په یو هیواد کې پات شي. دا په سیمه اغیز لري او په سیمه کې بوخدای بدې نتیجې لرلی شي. زما په نظر سیمه باید په دې برخه کې د افغانستان قوي او مستقیم ملاتړ وکړي. په دې سربېره موږ په افغانستان کې بهرني جنگیالي لرو. دا د سیمې له هیوادونو څخه راځي او ځینې لودې څخه د سیمې نورو هیوادونو ته ځي. نو بنا انده انصاف نه دی چې افغانستان د په ګوښ ځان لاغو جنگیالي سره چې د سیمې له هیوادونو راځي او یا دوی وراوړي په یوازې ځان په جنگ کې ښکیل وي.
These foreign fighters coming from other regions, going to other regions, all by itself.
د افغانستان د اقتصادي او روان سیاسي حالت په اړه مو په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هایسم څرګندونه واورېده چې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې دي. جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه. د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه هم اورای. نیشنل انټرسټ پرونه په خپل ورسته غنه کې په افغانستان کې د چین رول څرګندل دي. خبرونه دي کې په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر مخ په کمیدو دی او د ولسمشر اشرف غنی حکومت د طالبانو لبریدونو او داعش له فعالیت سره مخ دی، چین د افغانستان پړه په خپل پالیسۍ کې لڅو سترو چیلنجونو سره مخامخ ده. نېشنل انټرست زیاتوي لومړی دا چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر تر مړینې وروسته او د نوي مشر په توګه د ملا منصور د ټاکل کېدو له امله پورته شوو اختلافاتو ته په پام سره چین ښایي د افغانستان د سولې له پروسې هغه نتیجه ترلاسه نه کړي چې څه ډول یې دا هیواد غواړي. دا مطلب لیکوال وایي چین په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له دې ډلې سره اړیکې لرلې او په پاکستان کې د چین سفیر په 2000 میلادي کال کې له ملا عمر سره کتنه هم کړې وه. خبرونه زیاتوي د چین سفیر له ملا عمر دا ډاډ ترلاسه کوو چې پرې نږدي اویغور وسلوال د چین خاورې ته نفوذ وکړي. نېشنل انټرست وړاندې لیکي له طالبانو سره د ازبکستان د اسلامي نهضت جلا کېدو او له داعش سره د هغې یو ځای کېدو بیجنګ اړ ایسته چې د افغانستان او د دې هیواد د سولې د پروسې په اړه پر خپله پالیسي له سره غور وکړي. واشنگتن پوسټ رسپانې له پاکستان او ایران څخه د ستنېدونکو کډوالو د ستونزو په کابل کې د پاسپورت د دفتر مخته د بشمیره مراجعینو موضوع څېړلې ده. رسپانه لیکي په ورځني ډول له پاکستان څخه لسګونه افغان کورنۍ په لاریو کې خپل هیواد ته ستنېږي. د مقالې لیکونکی وایي دا د هغو 2000 افغانانو له ډلې څخه دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل او د 13 جنورۍ میاشت را په دې خوا له پاکستان څخه افغانستان ته ستنېږي. واشنگتن پوسټ لیکي له ایران څخه هم د 13 جنورۍ میاشت له پیل راهیسې شاوخوا 1.5 لک افغان کارګران وستل شوي دي. ورځپاڼې د دې مطلب په بله برخه کې په کابل کې د پاسپورت پر دفتر تمرکز کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکي سلګونه کسان له نیمې شپې څخه د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره په قطارونو کې درېږي. شپږویشت کلن ځوان ساحل سخیزاده چې په کابل کې د موبایل تلیفونونو پلورنځای لري واشنگتن پوسټ ته ویلي هیڅکله هم دا فکر نه کوو چې له افغانستان څخه به ووځي، خو د نوموړي په وینا حالاتو مجبور کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکو واشنگتن پوسټ رسپانې ته ویلي په کابل کې په ورځني ډول 15,000 کسان د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي چې له دې ډلې څخه 2,000 نوي پاسپورتونه ترلاسه کوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شئ. نن چهارشنبه د زمري 28 چې د افغانستان د خپلواکۍ له 96 کلیزې سره برابره ده. له نن څخه 96 کاله وړاندې د افغانستان پاچا غازی امان الله خان د وخت له برتنوي حکومت څخه خپلواکي بیرته واخیستله او د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شو. ډیری افغانان له حکومت غواړي چې د هیواد د خپلواکۍ ورځ دې په شاندارو مراسمو سره ولمانځي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
آزادی او خپلواکی تر ټولو خایسته او له ارزښت ډکه کلمه ده چې ټول انسانان او ژوندۍ مخلوقات ورته اړتیا لري. د افغانستان د وخت پاچا امان الله خان غازی له نن شپږ نوي کاله وړاندې له بریتانیا څخه خپلواکي ترلاسه کړه او افغانانو ته یې نوي هیلې وروبخلې. افغان تاریخ لیکونکی حبیب الله رفیع د زمري 28 د افغانستان په تاریخ کې یو زرینه او برخلیک ټاکونکې ورځ بولي. ښاغلی رفیع ټینګار کوي چې د خپلواکۍ د ساتلو لپاره باید نوی افغان نسل له علم سربیره د هیواد دوستی په روحیه وروزل سي.
اوس په کار دي چې موږ باید په دښمن ونه غولېږو او موږ خپل ځوانان د هیواد پالنې په روحیه وروزو او د خپل خپلواکۍ د ساتلو لپاره هوښیار او بیدار واوسو. او لویه لارې دا ده چې موږ باید علم عام کړو، خپل نوی نسل په علم سنبال کړو او د علم له لارې موږ خپل هیواد وساتو، خپل هیواد آباد کړو.
شاه امان الله خان غازی د 1298 کال د زمري په 28 چې د میلادي کال 1919 د اګست له 19 سره برابر ده، د افغانانو په پراخ ملاتړ او همکاري له بریتانیا سره له سخت جګړې وروسته د افغانستان ازادي اعلان کړه. په تاریخ کې راغلي چې افغانانو په ډیر زیار او قربانیو سره له انګریزانو څخه خپلواکي ترلاسه کړه. د افغانستان په علومو او اکاډمۍ کې د تاریخ د څانګې غړی سر محقق عبدالصابر جنبش په دې باور دی چې افغانانو آزادی په زیات زیار او هڅو سره ترلاسه کړې ده او ټینګو ساتلو ته اړتیا لري.
آزادی به مفت نامده،
آزادی مفت نه ده راغلې، هیڅ هم د مشت نه ده بخښلې، بلکې زموږ د پلرونو او نیکونو په وینو ګټل سوی ده. کچېر موږ یې والی ونه لرو، دا چې نفوس مو اوس 10 میلیونه دی که 300 میلیونه هم سي، موږ ونه سو کړای چې له خپلواکۍ څخه دفاع وکړو.
د افغانستان افغانستان په خوانیو حکومتونو د زمری اتویشتمه یا د هیواد د خپلواکۍ ورځ په خورا شاندارو او ځانګړو مراسمو سره نمانځله، خو وروسته له هغې چې په 1318 کال د مجاهدینو د بری ورځ یا د غوایی په اومې د کابل په غازی سټیډیوم کې د جشن په مراسمو د وسلوالو له لورې حمله وسوه، حکومت د ملي ورځو نمانځل او جشنونه را محدود کړل. د افغانستان د ولسي جرګې غړی قادر ځازی وایي حکومت او خلک باید د وسلوالو مخالفانو له ګواښونو ونه ویریږي او ملي ورځې په پرتمینو مراسمو سره ونمانځي.
غږ مې په حکومت او مسؤلینو باندې ده چې خپل دغه فرهنګ او کلتور او دغه ازادي چې مونږ په سرخندنه باندې ترلاسه کړې ده، د دې ورځې مانځنه باید ډېر شان او شوکت سره وکړي. په څنګ کې د افغانستان خلکو او ټولو ځوانانو باندې مې غږ ده چې دا ورځ ښه په شان او شوکت سره ولمانځي. پرې نږدي دښمن چې د دښمن د تعدیداتو نه وډار شي او ووایي چې والا ماته خطر نه وي که زه دا کار وکړم.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تیر کال د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په محدودو او مختصرو مراسمو سره د دفاع وزارت په انګړ کې ونمانځل سوه. د غازی امان الله خان لور شادوخت اندیا وایي چې د افغانستان تاریخ به هیڅکله هم د امان الله خان خدمتونه هیر نه کړي.
پدر بزرگوارم شاه امان الله خان غازی همیشه به تاریخ افغانستان یک مشعل روشن هست.
شادوخت اندیاوای شاه امان الله خان غازی به تل افغانانو ته سپارښتنه کوله چې قلم په لاس کې واخلي او علم وکړي، ځکه چې بې سواده هیواد هیڅکله هم آزاد نه پاتې کیږي او نه هم پرمختګ کولای سي. داسې باور شته چې د افغانستان لپاره د غازی امان الله خان خدمتونه په ځانګړې توګه د ډیموکراسۍ او د ښځو د حقونو په برخه کې د قدر وړ دي چې باید وساتل سي. خلک ټینګار کوي هر څومره چې کیږي افغانان باید له خپل هیواد، خلکو او خپلواکۍ سره مینه ولري او دا هڅې باید لا پسې پیاوړې سي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی عبدالرؤف وایي
له وطن سره مینه، له ایمان سره مینه، له ازادۍ سره مینه دا ډېر لوی نعمت ده، خو متاسفانه چې دغه څو کلونو جګړو دغه ستر نعمت د افغانانو په زړونو کې وځپل او اوس نو په مړو سترګو به ورته ګورو چې وګورو دا نعمت څه ته وایي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملي وحدت حکومت په بېلابېلو مراسمو سره د خپلواکۍ ورځ ونمانځله. همدارنګه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو شپږ نویمه کلیزه په داسې حال کې نمانځل کیږي چې دا مهال د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې روانې دي. په ورته وخت کې د کابل د ګارنیزون قومندان عبدالرحمن رحمان هیله څرګندوي چې په افغانستان کې به د خپلواکۍ ورځ په ښه توګه او د امن په فضا کې ونمانځل سي.
مکتمه دا ده چې د ملي ورځو د لمانځلو مراسم په ښه توګه ترسره شي. هیله ده چې موږ خپلې دندې په لازمه توګه اجرا کړو او له خلکو هم غواړو چې د تل په څېر له موږ سره همکاري وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان د ازادي ورځ د نمانځغونډو لپاره په ټول هیواد کې ځانګړي او کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. ویل کیږي چې دا ورځ له کابل سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم نمانځل کیږي او په دې اړه خاص تدابیر نیول سوي دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو پرون د یونان پر حکومت غږ وکړ چې د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو له امله هلته د روان بحراني وضعیت د کنټرول هڅه وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې په وینا د روان کال په څو میاشتو کې لږ تر لږه 1.5 لک غیر قانوني کډوال او مهاجران د یونان ټاپوګانو ته رسیدلی دي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو سازمان وای دا کډوال تر ډیره حده د افغانستان، سوریه او عراق خلک دي چې د ترکیه له لارې په سمندر کې د یونان سواحلو ته رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوالې ادارې ویلي په وروستیو اونیو کې د غیر قانوني کډوالو شمیر په بېساري ډول زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ویلیام سپندلر په جنیوا کې خبریالانو ته وویل د غیر قانوني کډوالو شمیر هر ورځ زیاتېږي او تیره میاشت د تیر یو کال په پرتله زیات کډوال یونان ته تللي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان د چارواکي ویلي د یونان حکومت چې له مالي بحران سره مخامخ دی مسؤلیت لري چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې زیاتې کړي او پر اروپایي اتحادیې غږ کړی چې د یونان له حکومت سره مرسته وکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې لږ تر لږه 2,50,000 کډوال روان کال د سمندر له لارې اروپایي هیوادونو ته رسیدلي او لږ تر لږه 2,500 کسان په سمندر کې مړه شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاند جملمن د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 1,000 تنه د سمندر لاري یونان او ایتالیا ته رسیږي. لبل پلوه د هنګری حکومت پرون اعلان وکړ چې زرګونو پولیس به له سربیا سره خپل سرحدي سیمو ته واستوي څو د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د موانع په جوړولو کې کار وکړي. پنځمیر غیر قانوني کډوال چې غواړي اروپایي اتحادیه ته ورسیږي سربیا ته ځي او بیا د ځمکې له لارې د هنګری خاورې ته ننوځي چې د اروپایي اتحادیې غړی هیواد دی. د هنګری حکومت د روان کال له پیل راهیسې تر 100,000 زیات کډوال او غیر قانوني مهاجرین ثبت کړي چې د تیر کال په پرتله دوه برابره زیاتوالی څرګندوي. د هنګری حکومت وایي دا کسان د افغانستان، سوریه او عراق خلک دي چې په خپلو هیوادونو کې د بحران له امله د غیر قانوني مهاجرت لپاره اړ شوي دي.
تاسو زمونږ غږله آزادي راډیو اورې. اتنیمه بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له اسد الله لودین څخه اورو.
نن له انګریزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو شپږ نوي یمه کلیزه ده. د دې ورځې د لمانځلو لپاره په کابل او ولایتونو کې مراسم جوړ شوي او ټاکل شوي. ولسمشر غني هم د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ازادي پر څلی د ګلو ګېډۍ کېږدي او د دې ورځې په مناسباتو ولسته وینا وکړي. د امریکا پاوز پرون سه شنبه د رابرټ بیلز په نوم د هغه عسكر په اړه خپل رپورت خپور کړ چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې الکتر لګه ولس ملکی کسان وژلي وو. ولسمشر اشرف غنی د ګمرکونو پر مسؤلینو غږ کړی چې خپل کلنی عواید زیات او په دې ادارو کې فساد کم کړي. د سرپل د ولایتي محکمې رئیس قاضي میرویس وتښتول شو. قاضي میرویس او درې همکاران یې پرون شبرغان ته په لاره کې تښتول شوي دي. د پاکستان پوځ وایي پرون سه شنبه د شمالي وزیرستان په شوال دره کې په پراخو پوځي عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوي دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د یمن په جګړه کې د تیر مارچ میاشتې تر پایه شاوخوا 400 ماشومان وژل شوي دي. اروپایي اتحادیه پرون سه شنبه وویل چې تیر میاشت د ورغلو غیر قانوني کډوالو شمیر 110,000 کسانو ته ورسید چې ساری نه لري. او په نړۍ کې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي او یاتنو کارپوهانو د ایران د اټومي موافقه ملاتړ وکړ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د هلمند ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړې ده. امان الله د هلمند مرجی ولسوالۍ اوسیدونکو ده چې وایي محلی پولیس له دوی څخه په زور پیسې او غنم اخلي.
منم امنده مبارز دي ته هلمند زره د مرجو له سالي
مشکل هم ته
مشکل مې خو ځان هم ته وچی د مرجو له سالي کې د وسته بولاک منامه چې اول بولاک دې د بولاک چې دې نور بولاکونه چې دې یو مشکل لري هغه یو کپیسې کار شي د دې کې اوله هغه جناخي دلته چې موږ یو مش په آزاد او په پاندې خبره ده چې دوه مشلین دی یو د بولاک په سر کې دی یو په پاک دی دا بولاک سره د امراض مش پیسې اخلي د پاید امراض مش پیسې مش پیسې اخلي
د چی شي پیسې تاس نه اخلي
بس مو ز د سیمه تاسو مش پیسې راکوي سیمه 500 روپۍ انو دا شنه چې هغه وای خدای واس بل چر څه دی واکه هغه نو څنګه وای دا غنم پور واخ باندې پر دې شری باندې شل مان غنم ورکو نور کله پیسې مش دا شي چې دلته کوم بالتیم شورا د وس د پټانی ام دلته راشي وس موږ سره وسم نه د کوس موږ لاسو د سپانو د غوښ موږ د غو کو د موږ سره داسې زلم چې موږ دغه موږ براس موږ درې مورس موږ د کور څنګه ته خپل ټکان کوي موږ په وار وار تکرار به ولي او بته په ډیر زاري او په ډیر دغه مزانو جا لکه
چا د محلي پولیسو.
بله بله دا محلي پولیس له خوا وس یو کس نه دي چې د محلي سو د یو کمانډان ته پیښ ورکړو دوه کمانډانان دي وس
د کمانډانان څه نومیږي؟
یو د بخت محمد فنامه دیږي یو د بردا فنامه دیږي.
د بردا تو هغه در کور نه 1500 افغانه یاره میاشت اخلي دواړه
نه 2500 افغانه خځه اخلي
2500 پر کور میاشت که اخلي
وره د مثال ته بیا داسې دي د ماجد بیا داسې یو صدای دی مثال صدای سل جریبه زمکه ده سل جریبه زمکه ده پنځو جریبه زمکه چې یو مشتت دا یو مشتت چې بده پنځو جریبه زمکه لري په دې پنځو جریبه زمکه بیا یو مشر دی په دا پنځو جریبه زمکه بیا شپږ جریبه پنځه جوړ شوی دی شپږ جریبه باندې پنځه پنځه سوه کلدار دوه نیم سوه افغانۍ مشاخصه ده خو کلدار هم اوچل دی مثال پنځه سوه کلدار دوه نیم سوه افغانۍ او کله چې غنم ورسېږي شلمانه غنم اخلي
پارکور شلمانه یا په ټول هم دی زر جریبه ځمکه
لا په شپږ جریبه باندې شلمانه اخلي
دا محلي پولیس اخلي
بله دا محلي پولیس دی
امنی قومندان ته تاسو ویلي او حکومت ته مراجعه کړې
بله خدای په وارو وارو مو دا دغه کړي دي دا بلاکو مشران ته مویل دي دا ولي هغو ته چې دي دا اوس کوم د کومبازي شروع ده هر یو خپل د کوم سر ولاړ دي ځکه اوس که موږ په بلاکو پای کې مثال دوه درې صدۍ دي په دې کې کومبازي هم دا شروع ده اوس بلاک سر کې د زموږ بلاک چې دي دا ډېر قومونه کښې دي مثال کاکران ستا نورچې ستا لیجې ستا لکوجې ستا د تڼي ستا دلته په دې بلاکو پای کې تل جریبه ده د تڼو ځمکه ده دا د تڼي چې دي په یوه بلاک چې دي د بل بلاکو مسول پېځان کړي نو خو غټ مشکل هم دغه دی چې د مرجې ولسوالۍ امنیت قومندان دې ته غږ نه کوي د مرجې ولسوال دې ته غږ نه کوي چې اوس دا مشکل هلته وی چې نور په اوبو د بلاک په اوبو باندې چې اوبه راځي د حکومتي اوبه پر ځمکه لګېږي نور داسې یو ستر راسې دی خوري وایي دا زموږ ده مګر نور په غمو په دغه که پیسې راسې دی نه وکړي مثال اوس د دې چې بیا نه اخلي اوس د تڼي ځینې ځینې اخلي
اوس یې تاسو غوښتنه څه ده تاسو حکومت نه څه غواړئ
موږ د حکومت نه دا غواړو په دې بولا کې یو مسؤل وټاکي هم په دغه بولا کې چې یو مسؤل وټاکي موږ باید د یو مسؤل امر یوسو
دغه پیسې چې دوی تاسو نه اخلي دا په کوم نامه اخلي د څه دپاره دا پیسې تاسو نه اخلي مالیه اخلي څه اخلي
په دا نامه باندې خورجه نظام داسې زه ولاړم چې یو عسکر علي ما یو ورور ته وویل ول غنم راوه بخښه کوه غنم راوه هغه چې زه چې ورغلم ما ورور ته چې غنم د کینو خواکو هغه یې بره په چپړه ووهلې زه چې ورته راغلم مال ووځي مال پر څه شی وهې برول دما ول چې غنم نه راوړم مال دا مسله زموږ نه ده هغه چې مال سره مسله زما سره نه سال کولی چې هر څومره زور وایي ته دا مسله ده سره نه سال کولی ته دا غنم د ده سره څه شی ورکړي
موږ دغه ستونزه د هلمند د مارجې ولسوالۍ له امنیت قومندان عبدالکریم اخندزاده سره طرحه کړه
په دې اړه تر اوسه موږ ته نه څوک اریس شوی دی او نه په دې اړه چا تر اوسه کومه ادعا کړې ده او موږ د خپلو کشفي ارګانو د لارې بعضې وختونه اوس خدای شي ستاسې لخوا څه هم دا خبره یادوري شوه نورو مطبوعاتو هم موږ ته دا خبره یادوري کړې ده نو موږ بیا پر هغو باندې دغه کشفي ارګانو څخه په دې اړه معلومات غوښتي هم په دې اړه موږ ته هېچا معلومات نه دی راکړی عوامو خلکو ته موږ دغه وینا ده او دا د خبر ورکو د خپل ستاسې د لارې یا د نورو رادیوګانو یا تلویزیون د لارې چې که هر څوک په سیمه کې دغسې ناوړه چلند کوي باید امنیه قومندانۍ ته راشي تر څو وتوانېږو د هغه لاس د دغه ناوړه چلنده څه کوته کړو
تاسو خو پوهېږئ چې په یو شمېر سیمو کې طالبان د خلکو نه وشر اخلي د غنمو په نامه او خلک هلته ډېر په عذاب دي ځکه د خلکو هغه ټوله استوبو د همغه کرونده ده یا همغه د غنمو حاصلات دي دلته دغه خلک هم داسې ادعا لري چې ګوند مالی پولیس د دوی نه غنم هم اخلي د فصل په وخت کې ولې په هر صورت دغه مسله څنګه ده تاسو اجازه ورکوئ چې مالی پولیس سره له دې چې د حکومت نه تنخواه اخلي معاش اخلي د خلکو نه غنم واخلي یا د دوی حاصلات
یا هیڅ وخت موږ د خپل مالی پولیس موږ د مرجې په سطح تقریبا پنځه سوه کسه شاوخوا کې مالی پولیس لرو او هغه هر څوک خپل امتیاز او تنخواه لري د موټر دپاره تیل لري او دوی چې کومې سیمې ته موږ استوو داخل په مرجې کې د هغه جلا سفر خرڅ ورکوو یعنې دوی ته هغه عیشه ګرمه یا عیشه ورکوو هېڅ و دوی ودې ته احتیاج نه دي ضرورت هم نه لري و دا نه سم وایلی شاید یو نیم کسان په کښې داسې وخت یې داسې ظلم یې کړی یا د ځانه سره تصمیم نیولی خو چې څه وخت چې موږ په خبر شو یا کوم دوست یا ورور موږ ته ودرېږي د مرجې هر سړی چې انشاءالله په وخت و زمان کې موږ هم رسیدګي کوو هم هغه هر څوک چې وي که مالي پولیس وي که ملي پولیس وي که هر شخصي موږ راګیروو
قومندان صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې دغه خلک ګرچې دوی ادعا کوي چې تاسو ته مراجعه کړې ده او درغلي دي امنیې قومندانۍ ته وایي چې دغه بخت محمد او بارده دوی دوه قومندانان دي چې د دوی دغه عمل دوی نشي کنترولولی یا نه یې کنترولوي نو تاسو څه وایئ چې خلک تاسو ته مراجعه وکړي تاسو به څومره دوی سره همکاري وکړئ دغه مشکل به حل کړئ
پر وقتی انشالله دغه څوم دوه کمانډانان چې دوی راپر لري دغه د شغت ګروپونه خاص لریم نه چې اوس موږ وایو چې دا یو غټ ګروپونه دي موږ دوی ته دغه وینا ده او دوی ته مو دغه ویل دي د مرجع د کمانډان امنیه په صفت چې په هر وخت کې دوی کولی شي زموږ دروازه د دوی پر مخ خلاصه ده چې راشي بیا موږ دا خلک نه پرېږدو دغه شیانو ته حتی که خپله متوانۍ ونه رسېږي د خپل امنیه کمانډانۍ سره په تماس کې کېږو تر څو دا خلک راګیر کړو او عدلي او قضایي ارګان ته یې سپارو ځکه چې زموږ په وسوال پوځ په قانون او مقرراتو کې هېڅ دا شیان شته نه نو زموږ به خپلو دوستانو ته دغه وینا ده دا به د دوی یو نو همکاري چې زموږ سره یو کې په دغه عقله موږ ته پر وختو زمانې تلا راکړي او راشي زموږ سره په تماس کې.
یعنې تاسو دا ژمنه کوئ چې که دغه کړنې مالي پولیس هلته وکړي تاسو به دوی ته جزا ورکړئ؟
انشاءالله زه وعده ورکوم او زما تر اوسه پورې د مرجع ولسوالۍ کې لږ وخت کېږي یعنې د پنځو شپږو میاشتو شاوخوا کېږي چې زه د مرجع د قمندان په صفت دنده اجرا کوم دوی ته دغه وعده ورکوم انشاءالله د وخت لپاره که زه یم که نه یم د دغه خلکو سره به موږ د قانون په چوکاټ کې دغسې چلند کوو چې بل وخت به دې شیانو ته زړه نه شي.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله ده د داونی موسته سګن پیغامونه اخیست دي چې ډیرې په فاریاب ولایت کې د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو د زیانونو او زورونو په اړه دي چې د دوی په وینا د ولسمشر د لمړی مرستیال په مشرۍ د ورغلو قوتونو لخوا ورسره شوی دي. ستاسو پیغامونه خبرولو ته چمتو دي خو لمړی به د یادونه وکم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د را رسیدلو پیغامونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي او دا هم ستاسو را لېږلي پیغامونه.
زه د پاریاب د ولایت موږ دغه جنرال دوستم سره ډېر زموږ مزاحمه دی زموږ مالونه چور کړی زموږ موتوران یو زموږ کوچنان یې وځغلول حتی د بادغیس د بالامرغان د غورماش دا خلک وکوچېده بار شوه خلک یې دغه ته مجبوره کړه په تعصب ته ودروله موږ ډېر مشکلاتونه لرو زموږ خلک ټیکا ټیکا کړه زموږ د ګناه خلک یې مړه کړه په موږ بمباری کېږي زما د غار دی.
السلام علیکم. زه د کیسار ولسوالۍ د نوابات خبرې کوم حاجي باز محمد یم. دا دوستم راغلی د تربکیا مسره زموږ کورونه پاس خراب
دوستان صاحب چراغر دی اورار موجا پاک چوری کرو پاکستانه اورار موتوران اخی اورار موتسکلان اخی اورار د خلق پا کورونه نویزی دکانه نامد کلی دی اورار دا مرسر دا زور تازاد داری اورار مرس دا غزاق دی تر اشرف غنی پر ویسی که اشرف غنی مرس باسخاص نکی اورار جنده صاحب از رازی اورار دا کنده ها اورار مرس باسخاص چوی کشتی دا پاکستانه فرلیاز دا بسمانه فرلیاز مرس افغانستان
السلام علیکم. دا د ورمای د ولسوالۍ یم. دا غزر وسنه خو فرمول واج دي شیا دین نه نوې موتور فریز دی ورور ته ورسره تاج په نامه باس وای ته تاج دی نه نه وای سلارا و یا وای نه تاج باندې دی کی ورور ته ورسره دای په نامه سي هم کی دی کی دای بد بد کارونه کوي دا مول زاو دی اشرف غنی ته ورسره دی ورور ته دا دی هیڅ مر سره زیاده کوي نو خدای په امان.
زه د غیثار د ولایت ولسوالۍ نه خبر کوم. زما سلامونه دی اشرف غنی او ډاکټر عبدالله او جنرال راجک ته ورسیږي دا ملیشا چې راغلی دی دلته زموږ کورونه پاک ولګول، زموږ د پښتنو کورونه پاک ولګول، کوچنیانې ټول ځینې مړه کړل، او د وزبکو ته غږ نه کوي، چور کوي، چپاول کوي، ولې دا کوي؟ دا زموږ سره دا جنډار راځي، خو پښتون ځان ته وایي پښتو. دغه شی ده چې وزبک د پښتو د ژبې دغه کوي، زموږ سره هېڅ دغه نه کوي. زموږ سره ډېرې غټې ستونزې سره روانې، موږ کورونه یې ولګول، زموږ کوچنیانې برباد کړل، در به در خاک به سر یې کړو، ولې زموږ سره دا چم کوي؟ ولې دا دا چې مونږ کېږي؟
السلام علیکم. زه غیثار د ولسوالۍ د چنار د کلي یم. دغه د دوستم نه پرو د اربکیان د نظامګو په نامه باندې یو قومندان دی. دغه ډېر چورو چپاول کوي، ډېر د مسلمانانو سره بد آواز کوي، چې په غرو کې وزي تیږي دي. بس دغه کارونه دې شروع کړي دي. دا اوس په دې افغانستان کښې یو بل سرپرست یو بل ساتونکی داسه چې دا رعایت وساتي، دغه رسولی دی ودې منځکو ته. السلام علیکم.
السلام علیکم. موږ د یکه باغ د کلي اوسېدونکي یو. د جنرال صاحب دوستم نفر راغلي دي په قومنده باندې، د ده د خلکو موټران او کورونه او نغدې پیسې خلکه یې هم وهلي، دغه شان یې هم ټوله وړي. د ده په قومنده باندې د اربکیان راغلي دي، خلق چوروي او خلق وهي او بنديان هم دي. وصل
یو عبدالباری د اکتوبر بتلی د شیخ ولسوالی د آزاد ټول کاکو د سلامونه وړاندې کوم. وروسته تر سلامه د رئیس صاحب جمهور اشرف غنی څخه غوښتنه لرو چې جنرال دوستم په امر د هغه تر قومندان لاندې خلک د پښتنو سره ډول ډول ظلمونه کوي، او کورونه مو هم شوروي او شرکړي هم دي، او که څوک دغه خبره نه مني خپل دې راشي، د هغه ځای حیاتي دي وکړي.
السلام علیکم. فاریاب ولایت نه غیثار ولسوالۍ یم. دا جنرال دوستم صاحب چې تاسې راستولی دی، دا د پاره د چی چې تاسې راستولی کاکه، دا خو دغه ملکي خلک ګرد هزار و بېزار خلک. اول د طالبانو څخه موږ تر نفاس وو شکایت وو، طالبانو تاسې ته کاوه، نن دوی تر طالبانو موږ ته بتا رسو، موږ خواره غریب یو، چاره مو څه چې مو څه په کومه ولاړ شو، په کوم ګور نه نوځو. موږ وو تاسې هر وخت دغه اعتراض یو، او تاسې مو ویلي دي چې موږ د طالبانو څخه په عذاب یو، طالبانو څخه پر نفاس یو، دا تر طالبانو موږ ته غذاب شوله. موټران بیاوي، خلک وایي، زوریي، سپین ږیری، سپین سارې، سپین هلک، یو هم نه پرېږدي. په دغه د مفاد د سور شفاخو ده په خوله وایي چې زه ځم وطن د طالبانو څخه صفا کوم، صفا کوم یې. دا راغلی د مردوم ازاري دپاره، دا نه دی راغلی چې د وطن غم ورسره دی. السلام.
الو، السلام علیکم. حاجی احمد جن د فاریاب د ولایت د قیصار د ولسوالۍ د ازادۍ د ټولو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. دغه عملیات په قیصار کې روان دي. دغه اربکیان سره ډېر ظلم او زیاتۍ کوي. موټران په زوره څخه اخلي، چکول کوي، وهل کوي، ساعت، ګوشي، ترپال، هر شی چې مینې په کور کښې راڅخه اخلي، ډېر زیان راڅخه کوي. موږ د افغانستان د اسلامي دولت څخه دا خواهش لرو چې دا دې بند.
دوستانو، ستاسو د دغو شکایتونو په اړه مې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د مرستیال وین دولت وزیري سره په دې اړه خبرې وکړې چې ستاسو پام ورته راړو. وزیري صاحب، د فاریاب ولایت څخه ډېر شکایتونه لرو، خلک د هغو عملیاتو په اړه راته وایي چې اوس هلته د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ پیل شوي دي. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې ډېر ظلمونه له عامو خلکو سره کېږي، او مالونه او کورونه یې چور کېږي. ستاسو ځواب مې په دې اړه غوښت چې د دغو عامو وګړو خوندیتوب څومره په پام کې نیول سوی دی، او دغه شکایتونه ولې راپورته شوي دي؟
بلې، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان وسلوال پوځ اصلي دنده دا ده چې د افغانستان د خلکو امنیت وساتي. موږ په قطعي توګه خپلو منصوبینو ته، خپلو اړوندانو ته هدایت ورکړی دی چې په هیڅ صورت باندې ملکي خلکو ته تاوان ونه رسوي او ملکی خلک ونه ځورېږي.
بله، نو دغه شکایتونه څنګه راپورته شوي دي؟
تاسو پوهیږئ چې جګړه ده، په جګړه کې هیڅ ممکنه نه ده چې ځینې کسان متضرر نه شي، مګر موږ تر اخرني حده پورې کوښښ کوو چې چاته تاوان ونه رسېږي او ملکي کسان ونه ځورېږي. زموږ قواوې ټولې په دې هدایت باندې خبرې دي، او مقرراً زموږ له خوا نه د دفاع وزیر د لوی درستیز له خوا نه هغوی ته هدایت شوی دی.
وزیر صاحب، دغه عملیات اوس د افغانستان په کومو ولایتونو او کومو سیمو کې دوام لري؟ ځکه د بېلابېلو سیمو څخه موږ ته خبرونه راځي چې هلته عملیات دي او خلک ترې ناراضه دي. که تاسې وزیر ته ووایاست چې د افغانستان په کومو سیمو کې دغسې عملیات پیل شوي دي او پایلې یې څه دي؟
بله منگا نن پا دی حیوات پا دول سولایتونو که اتلس پیلان شوی عملیات لرو د دو سوا یو سیلاب کلی اردو پا ساها که یو عملیات د دو سوا دری تندر کلی اردو پا ساها که سلور عملیاتونه د دو سوا پینزه اتل کلی اردو پا ساها که پینزه عملیاتونه د دو سوا و زفر کلی اردو پا ساها که یو عملیات او د دو سوا نه شاین کلی اردو پا ساها که پینزه عملیاتونه او د دو سوا پینزه لس میوان کلی اردو پا ساها که دو پلان شوی عملیات لرو اردو پا تعرض که دا هر چیر تشنام نیوی عملیات پلانی و حالت موافقانه اجرا کهی.
بله وزیر سبیو بلا پشتانه داده چی داد اربکیانو یا محلی پولیس استونز تم را تاسو منهی چی خلق دا دوی تخ شکایت کهی اوار تخ ناراض دی خلق وی چی آقوی زورول کیجی نو آیا دا دخو خلقو مخ بچنگوینی ولسی دا هم یا وردیر چی دی استونز دا
محلی پولیس پا کورانه چار وزارت پری مربوط دی منگا پا اردو که قطعاً چاته اجازه نورکو منگا ناربکی لرو نمحلی پولیس لرو وصلوال پاوس پا خپلو طول وصلو سنبال ده او پا طول حیوات که ده خلکو ده امنیت لپار آماده ولال ده او داغه مشکل چې ده قندوس هغه دوست چې خبري وکړي زه به د کورنۍ چارو وزارت سره شریکم.
دوستانو د فاریاب ولایت اوسیدونکو شکایتونه او د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري څرګندونې واورېدې چې وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې عامو خلکو ته د عملیاتو پر مهال زیان ونه وړي. په دې هیله چې دا ستونزې ژر تر ژره هوارې سي. د یو شمېر نورو دوستانو پیغامونه اخلو چې د مختلفو موضوعاتو په اړه یې د مختلفو ولایتونو څخه راستولې دي. په ګټه به یې واورو.
السلام علیکم زه د ازادې راډیو تلفونکو ته سلامونه وایم. استاد سلام زما دا پیغام دی زه د افغانې ډېره چوچه شوې ده زه علاج وایم چې د یو خاص شوي چې دا سره شتمني سره زمې دا غوښتنه ده چې د کاربارونه خراب دي لیبر بدر وي خواب جار وي دا حضې د خوارې او د هر څه چېم دی دا زه د کله افغاني نه څه ته زه بدر بدر وسل اوس مې څه وکړو کالداره کاروبار وکړو.
زه نور الحق د کندهار څخه دغه پیغام وړاندې کوم و راډیو ازادي ټولو کارکوونکو ته. همیشه د افغانستان د سولې په خاطر باندې ژورنالیستان ناستې خبرې کوي. خبره خو به یو واري وله وکرځي وویل د افغانستان د سولې کلي د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. د افغانستان خلک یې په لاس کښې وتلي دي کتوي هر څه چې زړه غواړي هغه دې کوي مګر افغانان نه تسلیمېږي. السلام علیکم.
بلې زما پیغام بیبیسی ته دغه دی چې دا زموږ په هلمند ولایت کښې دا ورځمریزه پېښې چې کېږي په دغه ولسوالۍ باندې چې جنګونه کېږي د دې ټول عامل یو له دغه سره چې دا پاکستان دی او موږ دې ته نه پرېږدي چې سوله وکړو او بل نو داسې امتیازات نه لرو چې هغه باندې وکولای شو چې د دښمن د مخامخۍ دفاع وکړو نو کورنیو چارو وزارت ته چې زموږ دفاع دې وکړي. السلام
علیکم. زه د ګیس څخه خبره کوم او خپل مشران ته د افغانستان دا توصیه لرم او هیله ځینې کوم چې متحد یووالی په افغانستان کښې رانشي سوله نشي راتلی.
السلام علیکم. زه سید فرحاد اکبری د لوګر دی ولسی پاسون مشر په دې اړه داسې خبرې لرم. د پاکستان اساسي غوښتنه دا دی چې افغانان په خپل منځ کې ضعیف کې یو خوا د طالب په نامه باندې چې د افغانستان حکومت یې وژني او یو خوا ته خپله د پاکستان حکومت چې د پښتانه ختم کړي چې تر څو پښتونستان ورک شي او پښتونستان په نامه باندې بله کوم یو هیواد وجود او شتون ونه لري. زه د ټولو ورون د ټولو خلکو نه دا غوښتنه کوم چې پښتانه د ځان سره متحد شي او خپله پښتونستان د پاکستان څخه آزاد کړي. ډېره مننه وروره، کامیابي به غواړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادي راډیو نه د ننګرهار د ملي اردو او ملي پولیسو د شهیدانو د ورثو دا خواهش دی چې دغه زموږ پیغام دی درې څلور وارې د وزیر مالی اشرف غنی عبدالله او وزیر دفاع ته په مخ کې کېږي ځکه چې یو کال کېږي چې د ګل آغا شیرزي په لوبغاړه کې شهیدانو ته ورثو ته قواله ورکړي ځمکې نور هوفارد ورثه لس وارې یولس وارې کابل ته لاړ ورال کارونه اخلاص کړل
بالاخره وزارت دفاع دعوه کوي چې دا موږ ته وزارت مهلت تخصیص نه کوي اوس درګه د مهمانو کو پکوالا او پاغه نمبرو باندې تعرض شهیدان او ورثه د اندازه خواهشمند لري لمن دي او همدا ارزوی ده چې یوازینی همدا راډو ده چې د خلکو مشکلات خلکو غوږو ته رسوي چې دغه مشکل د وزارت داخلي وزارت دفاع او وزارت مالی سره او د اشرف غنی او دلال سره شریکه کړي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو روانه خبرونه مو هم دومره وه. د خبرونې په پای کې شمیره اعلانوو در سره ویلې کی او که چیرې په خپلو سیمو کې ستونزې لري او شکایتونه لري نو د همدې شمیرې له لارې زموږ سره شریکولی سي. موږ به یې په امانت سره درته خپره کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چبر تلاشم په وطن کې مې جانان دې شیرین وطن مې گران افغانستان دې شیرین وطن مې هېری گنا تا پلار نکم مې دا نشان دې شیرین وطن مې گران افغانستان دې شیرین وطن مې گران